द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسختن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګڼې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم او تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پوز د ملک فوزی استخباراتی ادارې ایس ای پخوانی مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال اسد دورانی د هندوستان استخباراتی ادارې را د مشر سره په شریکه لیکل کتاب چاپ کېدو وروسته د اسد دورانی ملک نه په بهر تک بندیز لګولې او د کتاب د پلټنو حکم یې ورکړې د پاکستان حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د ګل پورس د موقتی وزیر اعظم په حیث د خیبر پختونخوا سوات سره تعلق لرونکي د سپریم کورټ پخوانی مشر قاضی جسټس ناصر الملک نوم اعلان کړی دی او د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ترمنځ پلان چوي ونډې وړاندې صدر ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه مخامخ په مخامخ د خبرو اترو پلان لري او په شی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوز د ملک پوزی استخباراتی ادارې ایس ای پخوانی مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال اسد دورانی د هندوستان استخباراتی ادارې را پخوانی مشر سره په شریکه لیکلي کتاب چاپ کې دوروستو د ملک نه په بهر تک بندیز لګولې او دغه کتاب د پلټنو حکم یې ورکړی دی د کال 1999 تر کال 1992 پورې د پاکستان ایس ای مشر پاتې شوی اسد دورانی د هند استخباراتی ادارې را پخوانی مشر امرجیت سنگ او هندی خبریال ادیتیا سنها سره کتاب لیکلې چې روانه میاشت د نوی ډیلی نخپور شوې ده د دغه کتاب نوم دی دی سپای کرانیکلز را ایس آی اینڈ دی الوژن آف پیس چې معنی ده د جاسوسۍ قصې را ایس آی او د سولې وهم د پوز د مطبوعاتو څانګې په یو بیان کې ویلي د ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی د وروستي خپور شوي کتاب په سر د وضاحت لپاره د پینډۍ پوځي هیډ کوارټر یا جی ایچ کیو ته د ګول پورز رابلل شوی و د پاکستان حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د ګول پورز د موقتی وزیر اعظم په حیث د سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي جسټس ریټایرډ ناصر الملک نوم اعلان کړی دی قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې د موقتی وزیر اعظم څوکۍ لپاره د ناصر الملک نوم اعلان کو وزیر اعظم عباسي خبري کانفرنس ته ویلي چې د موقتی وزیر اعظم څوکۍ لپاره د غبر لاندې ټول نومونه د اعتبار وړ وو او دا چې د ناصر الملک په نوم باندې دي ټول سلا شوي دي د مې په 1 نیټه د قومي اسمبلی آئینی موده پوره کېدو یو ورځ وروسته به جسټس ریټایرډ ناصر الملک د جون په 1 نیټه د ملک د اووم موقتی وزیر اعظم په حیث سوګن پورته کوي د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ترمنځ پلان شوی غونډې وړاندې صدر ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه مخامخ په مخامخ د خبرو اترو پلان لري د ګول پورز د ډونالډ ټرمپ په ټلیفون د خبرو اترو وروسته شینزو آبه په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دوی د امریکا او شمالي کوریا د ممکنه غونډې وړاندې په ملاقات کولو باندې راضي شوي دي د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ګول پورس په جنگونو کې د وجل شوو امریکایي پوځیانو په یاد کې به د ستوري ته د بینا په وخت ویلي قام به د ملک اتلان کلا هم هیر نکی د موړي ویلي د هر وجل شوی پوځي کورنۍ ته ویل غواړي چې د دوی بیللی نږدې خلک د وخت سره نه دقه د وخت سره د قام د پام نه نه وړي بلکې وخت سره د دوی یادونه نور هم مضبوطیږي او په فرانس کې خلک د مالی نه په غیر قانونو توګه راغلي هغه ځوان کلن هلک د هیرو یا اتل په نومونو یاد کړی دی چا چې د پیرس د یوې دنګې ودانۍ څلورم منزل نه رازولند شوی ماشوم د لاندې راغورځېدو نه بچ کړی دوش کلن مامودو غساما وایس اف امریکا ته ویلي هغه د خالی پورس په یو رستورانت کې په ټلیفون په ټلویزیون باندې د فوټبال میچ کتلو لپاره د خپل یوې ملګري سره تلو او هلته یې د ډوډۍ خوړلو لپاره ویلو کله چې هغه په یو نږدې کوڅه کې د سلورم منزل نه رازولند شوی ماشوم په خطر کې ولیدو د فرانس صدر ایمانوئل میکران په الیسی صدارتي محل کې د دغه ځوان کلن هلک په شخصي توګه مننه کړې او هغه ته د مړانې جایزې ورکولو ترڅنګ د فرانس شهریت او د اور مړ کولو په محکمه کې نوکری هم ورکړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان فوج د ملک فوجي استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر ریټایر لیفټیننټ جنرال اسد دورانی او د هندوستان استخباراتي ادارې را پخوانی مشر په شریکه لیکلي کتاب خپرې دورسو د اسد دورانی ملک نه په بهر تک بندیز لګولې او دغه کتاب د پلټنو حکم یې ورکړی دی. د نوموړي په دا کتاب باندې په پاکستان کې اوس بحثونه راپارېدلي دي او څېړنکاران وایي چې ولې یو عام تن یا سیاسی مشر کچره د هندوستان سره په تعلقاتو خبرې کوي نو هغه ته اکثر غدار ویل کیږي، خو کچره یو پوځي مشر د خبره اتره کوي نو د هغه لپاره بیا قانون او خبرې بدلی وي. تفصیلی رپورٹ پہ د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
تیره ورځ د پاکستان پوز لخوا یو بیان کې ویل شوی چې د هیواد استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر اسد دورانی د پوز هیډکوارټر یا جی ایچ کیو ته رابلل شوی او د چاپ شوی کتاب په حق لته پوښتنې شوی دي. د بیان تر مخه د یو موجوده لیفټیننټ جنرال په مشرۍ کې جوړ یو عدالت به د دغې لانجې پلټنې کوي او دا چې اړوند ادارو ته دا هم ویل شوی دي چې د اسد دورانی نامه په ای سی ایل یا د هیواد نه بهر تلو نه منع کړی شوي کسانو په نوم لړ کې شامل کړي. اسد دورانی د کال 1990 نه تر کال 1992 پورې د پاکستان زورور استخباراتي ادارې آی اس آی مشر پاتې وو. نوموړي د هندوستان د استخباراتي ادارې رای او پخوانی مشر امرجیت سنگ سره په ګډه یو کتاب لیکلی. دغه کتاب سپای کرانیکلز را آی اس آی ان ایلوژن آف پیس نومیږي. د دغه کتاب مخکتنه روانه میاش په نوې دلی کې شوې ده. دغه دستورې له اسد دورانی هم رابلل شوی خو هندي چارواکو هغه ته ویزا نه ورکړي. د پاکستان د پوز تر مخه په دغه کتاب کې د اسد دورانی کردار د پوز د ضابطو پر ضد دی، کوم چې په ټولو پوځي کسانو عملي کیږي که څوک بخوانی وي او که څوک موجوده. په ښاغلي اسد دورانی د هیواد دننه هم سختې نیوکې روانې دي، په خاصه توګه د پخوانی پوځي مشرانو او جنرالانو لخوا، چې ولې د هندوستان د استخباراتي ادارې یو مشر سره په یو داسې وخت کې کتاب لیکلی کله چې د دواړو هیوادونو اړیکې د سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. په دغه کتاب کې ښاغلي دورانی، ښاغلي امرجیت سنگ او د خبریال ادیت سنا ترمنځ په ګڼو موضوعاتو خبرې اترې او بحث شوی دی. په دغو کې د کشمیر لانجه هم شامله ده. د کتاب لیکوالان وایي چې دوی هڅه کړې ده چې څنګه به دغه دواړه ګاونډي هیوادونه چې اټمي وسله هم لري یو بل ته نږدې کیږي او تاوتریخوالی به کموي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوځ د دغه کتاب په ځینو برخو باندې اعتراضونه لري او دغه یې بې ځایه او د رښتیاو نه لرې بللي، خو د پوځ لخوا د دغې بیا نور څه تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. په پا پاکستان کې په پا عمومي توګه هغه سیاسي مشران او د مدني ټولنې غړي په غداری تورن کیږي چې د هندوستان سره د سولې او خو اړیکو خبرې کوي، خو که دغه کار بیا د پوز موجوده یا پخوانی افسران کوي نو د هغوی نه هیڅوک تپوس هم نشي کولی. په دغه لانجمن کتاب کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې د تندروا ګوندونو سره په اړیکو هم باز شوی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي دورانی دا هم ویلي چې په کال 2011 کې په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن پر ضد کیدونکي امریکایي عملیاتو نه د پاکستان پوځ مشران خبر وو، خو امریکایي مشرانو دا خبره بیا بیا کړې چې د دغه عملیاتو نه یې پاکستاني چارواکي نو خبر کړي او دا چې امریکایانو ته داسې ثبوتونه هم نه دي ترلاسه شوي چې پاکستاني چارواکي د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د پټېدو نه خبر وو.
دا دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
اگر که نن سبا په لائن آف کنټرول د پاکستان او د هندوستان ترمن د اکثر ډزې کیږي او د بیګنا عام خلکو پکې مرګ جوړ روانه ده، خو بیا هم د دواړو ملکونو له طرفه خپلو کې د تعلقاتو خکولو د خواهش علامی ښکاره شوې دي. نن په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهوره ورځپاڼه ډان کې متحده قانونو کې د پاکستان د پخوانی سفیر د منیر اکرم یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د فوج سر لخکر په مختلفو موقعو هندوستان سره د تعلقاتو سمولو اندیه ورکړی دی. د هندوستان د دفاع زنانه وزیر هم په تیرو ورځو کې د پاکستان له طرفه د زړه پورې اشارو په حواله ویلي دي چې امن دپاره د پاکستان د خواهش به ښه جواب ورکولی شي. مضمون لکی چې په یوم پاکستان کې دن کی فوجی پریډ کې د شاملې دو د پاره د هندوستان فوجی اتاشی ته هم بلنه ورکړې شوې و. دغه شان هندوستان او پاکستان دواړه به د شنګای د تعاون د کانفرنس د سوری لاندې په روس کې دن کو فوجی مشکونو کې په شریکه برخه اخلي. ډان خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان هندوستان سره د کوټلو خبرو جاری ساتلو خپل پورا وس چار کوي. د هندوستان په دریس کې د بدلون راتلو له سببه کټوري مسلې نیوي نو لوی لوی مسلې خو اوارې دی شي. مضمون لیکي چې د نریندرا مودي حکومت د شروع نه پاکستان سره د تعلقاتو د سمولو عمل سره کشمیر کې د ازادۍ د تحریک د امداد نه د لاسه خستو او د ممبئی غونډې د نورو ترهګر حملو د منلو شرطونه تړي او په پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچي اغیانو په لاس کې د نیو حکمتي عملی هم اختیار کړی دا. خو په سیمه کې د غنو واقعاتو او د بدلیدونکو حالاتو له سببه د پاکستان په لوري د هندوستان تګلار هم په بدلیدو ده. په دې سیمه ایزو واقعاتو کې د پاکستان چین روس او ایران سره نزدېکت ته چې غرض یې افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره روغه جوړه راوستل دي. دویم سبب د پاکستان په حق له د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ رویه ده. اگر که هندوستان د ترهګرۍ د سرپرستۍ په تورونو د امریکې د حکومت د پاکستان خلاف د لمسولو پوره کوشش وکړو، خو صدر ټرمپ افغانستان کې د امریکې د موجودګۍ او افغان طالبانو سره د روغې په تمه پاکستان د لاسه غرزول نه غواړي. او اخیری سبب دا دی چې هندوستان په دنیا کې د پاکستان د یوازې کولو په مقصد کې کامیاب نه شو، په دې سبب یې خپل رویه کې اوس لچک پیدا کړی دی. ډان خپل مضمون کې زیاتې چې پاکستان هندوستان سره د خپلو تعلقاتو سمولو په لار کې د کشمیر مسله د ټولو نه لوی خنډ ګڼي، ځکه چې د پاکستان یو حکومت یا یو مشر هم کشمیر کې د هندوستان د ظلمونو د جاری پاتې کېدو په صورت کې هندوستان سره د تعلقاتو سمولو زړه نشي کولی. خاغلی منیر اکرم ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د هندوستان او پاکستان د تعلقاتو په لار کې یو بل اهم رکاوټ دواړو ملکونو کې د اوبو د کمی پیدا کېدو خطرې دي. که دواړه ملکونه دې مسلې نه خلاصې غواړي، نو باید چې د سند تاس لوزنامې په بنیاد څخه اقدامات وکړي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان حکومتي اپوزیشن ګوندونو د ګل پرز موقتی وزیر اعظم په حیث د خیبر پختونخوا سوات سیمې سره تعلق لرونکي د سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي جسټس ناصرالملک نوم اعلان کړی دی. جسټس ناصرالملک په سوات کې د یوې مشهورې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. نوموړی د سپریم کورټ د مشر قاضي وړاندې د پېښور های کورټ قاضي او د دې ترڅنګ د پېښور های کورټ وکیل او اډوکیټ هم پاتې شوو. تفصیلي رپورټ په دفات نه د ډیو رادیو خبريال فیض افر راکوي.
د پاکستان د ارضی وزیر اعظم د پرټه کلی شوی د سپریم کورټ اف پاکستان زول چیف جسټس ناصرالملک تعلق د سوات سرخار منګوري سره دی. ناصرالملک په 1950 کې د اگست د میاشتې په 18 نیټه د سوات د کامران خان په سیاسي کورنۍ کې پیدا شوی وو. دا د ایبټ آباد پبلک سکول نه د میټرک کولو وروسته د ګورنمنټ جانزیب کالج نه پا پارٹ فسٹ یا یولسم جماعت پاس کو او بیا د ایڈورڈس کالج نا گریجویشن یا سوالسم پوری تعلیم حاصل کو په 1908 کې د لندن نا د بار اٹلا سند تر لاسه کول ورستو هغه په پیښور کې وکالت شروع کو او ولس کالا وکالت کې هغه په 1901 کې د های کورٹ بار جنرل سیکرٹری او په 1909 او 93 کې د های کورٹ بار صدر پاتې شو په 1909 کې هغه د پیښور های کورٹ جج وټاکلی شو او په 1 مئی 2004 کې د پیښور های کورٹ چیف جسٹس او په 5 اپریل 2015 د سپریم کورٹ آف پاکستان جج وټاکلی شو د هیواد د نگران وزیر اعظم د پاره د ټاکنې وروستو داغه د ترور زوی راحت علی خان وایي چې د نگران وزیر اعظم د پاره داغه د نوم ټاکنه زمونږ د پاره د فخر خبره ده
زمون نن ډیر زیات خوشحالي وو خدا زم د سواد ته پاره ملکن ډیویژن د ټول پاکستان د پاره د فخر خبره ده
په 3 نومبر 2001 کې د پرویز مشرف په حکومت کې هغه د پی سی او د لاندې د حلب چوتولو نه انکار کړی وو جسټس ناصر الملک د سپریم کورټ د هغه بینچ حصه وو چا چې د 3 نومبر 2001 د ایمرجنسی لګولو خلاف حکم امتناعی جاری کړی وو چې لکبلې هغه د سپریم کورټ د ججای نه لری کړل شوی وو او بیا په ستمبر 2003 کې د پیپلز پارټي په حکومت کې هغه بیا د سپریم کورټ د جج حلب واغستو او په 6 جولای 2014 هغه د سپریم کورټ آف پاکستان چیف جسټس جوړ شو چې تر 6 اگست 2015 پورې د پاکستان د سپریم کورټ مشر جج وو جسټس نظر الملک د سپریم کورټ د هغه بینچ مشر وو چا چې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته د توهین عدالت په مقدمه کې سزا اورولې وه دا ټاکلی شوی نگران وزیر اعظم ناصر الملک پلار کامران خان د عبدالغفار خان باچا خان د خدای خدمتگار تحریک کارکون وو او بیا د نیشنل عوامي پارټي جوړېدو وروستو هغه په نیب کې شمولیت کړی وو کامران خان د دغې وروستو بیا د عوامي نیشنل ګوند او د هغې وروستو په پیپلز پارټي کې شامل شو او کله چې آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز پارټي نه جدا شو نو کامران خان د شیرپاو خان په پارټي کې شامل شو دا ټاکلی شوی نگران وزیر اعظم ناصر الملک پلار کامران خان هم سینیټر پاتې شوی وو او دا غرور شجاع الملک د قومي وطن پالټي سېنېټر پاتې شوی دی دا ناصر الملک کشر رفیع الملک کامران د منګوري تحصیل ناظم پاتې دی دا ناصر الملک د خاندان د خپل مورنۍ ژبې پښتو سره ډېره مینه ده دا ناصر الملک دوه زامن دي چې نومونه یې علم خان او نمیر خان دي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سوات
د وایس اف امریکا ریډیو د نیمه گنټه خبری خبرونه ده د پاکستان تیریدونکي حکومت یعنی مسلم لیگ نن په خپل واکمنۍ کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره چې کم یو کمیټه جوړه کړې وو دغه کمیټه په حقیقت کې د قبایلی خلکو اول د قبایلی خلکو رای غوښتل شو او د دغه کمیټې لخوا بیا وویل شوی چې قبایلی خلک په خیبر پختونخوا کې ورګډېدل غواړي خو دغه عمل د وخت سره سره ځنډېدو او په اخره کې داسې نه معلومېده چې ګینې په اوسنۍ حکومت کې به دغه کار سرته ورسي خو د پختونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم مقصود وایي چې په وروستیو ورځو کې د پختون تحفظ مومنټ لخوا چې کم فشار زیات شوی و هغه هم په دغه مهم ګام سرته رسولو کې یو باعث او وجه وه د دوی سره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
زما په یقین دی شک مینه کیسه دا چې ټیک ته مونږ په تنظیم په ترمیم باندې ډېر وکړولو خو دا اخرنی تیزوالی چې کم دی دا بالکل د فوجي ماماو او د دغه بل هم ثابته کړله چې دا پارلیمنت چې کله د بوټانو ونه وغوړي دا بالکل د بوټانو د لاندې یعنی په څنګه زر زر یې په قومي اسمبلی بیا سینټ بیا صوبایي اسمبلی څنګه زر زر وشو یعنی دا ولې کول نو په دې کې یو وجه خو به موږ مثبت واخلو چې چوک کې دا اسمبلی په یو دشم مې باندې یعنی سور د پخ په درې په دې کې نه مخکې کول پکار هم ستاسو یو پروګرام کې موږ ویلو چې راتلونکي کې نه صوبایي اسمبلی په امده دې اجازه ورکړي خو اوس شکر صوبایي راتلونکي صوبایي ته پاتې نشو دا اوس ولا صحیح مې وجه چې کم دی دا د پی ټی ایم د فاټا ته تل چې کندې د اختر نه پس نو دې په دې یره دل چې کړه د فوجیانو ته د خلک دانه مونږ نه ناره لګي نو دې نه بل دې مورال بالکل ختم شي نو دغه هم بالکل وجه ده چې پی ټی ایم پرشر چې کم دی دا دوی دومره په وکړه اصلاحات چې کم دي دا اوس هم زموږ لاس کې دي چې کله دا صوبه ته راغلل نو اوس د صدر پاکستان او د پاکستان د قومي اسمبلی چې بنیادي طور باندې د پنجابي اسمبلی ده د هغې نه چې راووته خپله شپله نو دا نور شیونه نور موږ ټول ټیکولی شو مثلا سل اربه روپۍ چې کوم د کال به فاټه ته ورکوي نو هغه اوس فاټه سیکرټریټ بني او ختم شو پولیټیکل ختم شو د ګورنر اختیار ختم شو نو دغه دپاره په موږ څومره هوښیارتوب کوو چې دغه شفافې ولګي یوه پیسه به دفع نه ولګي دا زموږ په موږ پورې راوس چې موږ څومره زور راوړو سیول سوسایټي څومره بیداره ساتو ولس څومره بیداره ساتو ولس ځان څومره بیداره ساتي دویمه دا ده چې په دې کې د فاټا د ترقې دپاره دا سل اربه روپۍ به دې لګوي څنګه چې په هغې کښې پورا پورا د دوی رهنمایي وکړو مثلا د فاټا مدنیت دا به اوس داسې څوک نه وړي ورنه لکه څنګه چې اوس پورې کرومایټ وړل دی څنګه چې د بمن د ماربل د بمونو باندې والوزو نو لس اته ایسې خو په بمونو کښې لاړه شي دوه ایسې هغه د زیارت ماربل پاتې شي نو پاکې پاتې شو د دې دپاره به جدید طریقې مطالبه کوو بیا د ده د زیتون خو په ټوله فاټا کښې دی بلکې دا تر کلی صف الله پورې دا ټول د زیتون علاقه ده په دې کښې صرف د دوی زیتون نل کي پیوند دی چې پیوند یې کړو د فاټا د هر کور چای وکړو صرف په دې دوه بنیادونو باندې به د فاټا هر کور ته ګاډې ولاړې بیا د ده یعنې دغه هغه شیونه دي چې دا اوس موږ له کول دي چې د صدر مملکت نه راووته دا چې کوم طریقه وه چې ګورنر د صدر ایجنټ دی پولیټیکل د ګورنر ایجنټ دی او ملک د پولیټیکل ایجنټ د ایجنټۍ دغه سلسله چې راغله ولس ووټ ته راغله د ولس واک ته راغله او انشاءالله تعالی اوس به موږ په زور پرې کړو
دغه د اصلاحاتو کار به څومره یعنې وخت اخلي ستاسو په نظر کې که هر حکومت راځي یا هر پارټۍ راځي د صوبې او اسمبلۍ ته
دوی خو چې ویلي وو اصلاحات بنیادي طور باندې چې کوم پوره د فاټه ترقي کېږي دا د لس کالو دپاره دا بجټ یې کړو چې کوم شکر کمیټې کښې وو نو هغه یوریم دوه کاله کړي هغه اصلاحات د دې دپاره وو چې چونکې د فاټه خلک تاڼه ته عادت نه دی پټواري ته عادت نه دی د هغه خپل یو نظام او د هغه یکدم روانول او په دې کښې بېخي نوی شی ورکول دا به لږ مرحله وار په کار دی دا داسې په یو ځای نه دی په کار نو هغه به وشي د ترقي کارونه به په دې کښې پیل کېږي دا به منصوبه خو به د اوسه نه جوړېږي منصوبه ته خو به په کارونو څه به نه یم په دې 2013 کښې به جوړېږي نو چې په هغه کښې هر ایجنسي ته چې پخوانۍ ایجنسي چې کومه وه یعنې هر اوس خو به ضیله شي چې اوس د فاټا پخواني فاټا هر ایجنسی ته د ترقي کارونه میلاو شي دوی په منځ کښې سړکونه جوړ شي دلته هسپتالونه جوړ شي یونیورسټي جوړ شي د دوی چې کوم زراعت بیس ایګرو بیس انډسټري چې ده هغه ولګي د دوی مدنیات د دوی لاسونو ته ورکړل شي د دوی چې کوم زراعت ممکن دی خریز علاقو کښې چې کوم زراعت کېږي د خوانو د چای چې نو ذکر وکړو په دې باندې پوه کړل شي نو دغه دومره ټایم نه لګېږي دا زما خیال دی په کال یو نیم کال کښې په کار دی یا زیات نه دوه کاله کښې په کار دی
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او شمال کوریا مشر کیم جانګ اون ترمنځ پلان شوې غونډې وړاندې صدر ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه مخامخ په مخامخ د خبرو اترو پلان لري رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي
د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ سره په ټیلیفون د خبرو اترو وروستو په ټوکیو کې د جاپان وزیر اعظم میډیا ته ویلي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د خبرو اترو نه وړاندې دواړه مشران په ملاقات سلا شوي دي د امریکا سپینې ماڼۍ پخلی کړی دی چې صدر ټرمپ او ښاغلی آبه د شمالي کوریا اټومي بلاسټیک میزایلي کیمیاوي او بیالوجیکي وسلو پروګرامونو په مکمله توګه د ختمون په خبرو هم سلا شوي دي دواړه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به په کینیډا کې کیدونکي د 8 شتمنه هیوادونو په غونډه کې د جون په اتمه او نهمه نیټه هم د ګډون په وخت لیده کاته کوي. خو د دواړو ملکونو مشرانو پخلی کړی چې دوی به د دغې غونډې نه وړاندې په واشنگټن کې ناسته کوي. د جاپان وزیر اعظم او د امریکا صدر په داسې حال په ټلیفون خبرې کړي چې د امریکا چارواکي په سنگاپور کې د شمالي کوریا د چارواکو سره خبرو ته ورغلي چې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ د ناستې لپاره انتظامات برابر کړي. د امریکایي پوځیانو په یاد کې جوړې شوې دستوري کې د ګډون کولو نه وړاندې تیره ورځ امریکایي صدر د جاپان د وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. دستوره کې د خپل 22 منټه لیکل شوی وینا کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا هیڅ کوم ذکر نه دی کړی. د کال 1950 لسیزې په اوله کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ شوې جګړه کې لږ تر لږه 4,500 امریکایان په نتیجه کې وژل شوي وو او کال 1953 کې جګړه ختمه شوه، خو کوم رسمي لاسلیک د صلحې ونه شو. دا معلوم نه ده چې د سنگاپور د غونډې نه وړاندې به کله او کوم ځای صدر ټرمپ د شمالي کوریا د مشر سره ناسته کوي، خو امریکایي صدر په نږدېیو کې ویلي وو چې د جون میاشتې په 12 نیټه به لیده کاته کوي. خو د تیر زیارت په ورځ یې ویلي چې په دغه ورځ د دواړو مشرانو ترمنځ لیده کاته به نه کیږي. د امریکا او شمالي کوریا ځینې چارواکي پرون د کوریا په سرحدي سیمه کې غیر عسکري برخه کې لیده کاته هم کړي دي. سونګ کیم چې په فلپائن کې د امریکا سفیر دی او وړاندې په جنوبي کوریا کې د امریکا سفیر پاتې شوی، د خبرو اترو لپاره د تیاری ذمواری هغه ته سپارل شوی دی. په عیني حال کې د وایټ هاوس چیف آف سټاف جوی هیګن او د انتظامی نورغړی د اتوار په ورځ سنگاپور ته رسیدلی دي. په سویلي کوریا کې چارواکو ویلي چې د سویلي کوریا صدر مون جے این با راتلونکې میاشت د درې پریزه غونډې لپاره سنگاپور ته ځي چې به پکې د شمالي کوریا او امریکا او سویلي کوریا مشران برخه اخلي. د خالی په ورځ د جنوبي کوریا صدر مون جے این په غیر اعلانیه توګه د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره لیده کاته کړي دي او هاغلی مون جے این ویلي چې د شمالي کوریا مشر اوس هم د کوریایي جزیرې څخه د اټومي وسلې په مکمله توګه د صفا کولو په ژمنه کلک ولاړ دی. امریکا په مکمله توګه د نه واپس کیدونکي او تصدیق سره د جوهري وسلې ختمون د کوریایي جزیرې څخه غواړي. شمالي کوریا یو طرف ته د صفایي دغه غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی د صفایي خبرې ته تیار دي، خو نور د تفصیل پروا نه کوي. د ټافټس یونیورسټي پروفیسر سونګ یون لی وایي چې د شمالي کوریا فکر دی چې کوریایي جزیرې نه د اټومي وسلو ختمون سره به د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ ائتلاف هم ختمیږي او امریکا به د جنوبي کوریا نه خپل پوځ په مکمله توګه وباسي. د رینډ کارپوریشن په نوم د څېړنې مرکز کې څېړنکار بروس بیننټ وایي چې د جوهري وسلې ختمون کې هر څه یو طرفه نه شي کېدی. دی وایي چې شمالي کوریا به ځینې خبرو ته آماده کیږي او په ځینې بعد د امریکا عمل ته ګوري.
نن ورځ په دنیا کې 1,50,000,000 خلک نهر دي. اگر که سمودوړان دي دا تعداد د دین هم زیاتو، خو دولګي او د نهرې د لاسه چې نن څومره خلک مري، دومره د ایډز، نری رنز او د ملیریا نه په شریکه هم نمري. د مئی په 28 تاریخ موږ د نهرې په نوم عالمی ورځ نمانځو. د دې ورځې د نمانځلو بنیادی مقصد دې حقیقت ته پام راګرځول دي چې په دنیا کې هر چرته د ډیر تیر خوراک د شته به وجود 20,000 نفره خلک هره ورځ د لوږې نه یا د کم غذاییت له سببه مري. خلک په دې وجه نه هر نه دي چې دنیا ګینې هر چا له کافي خوراک نه پیدا کوي. د لوږې په باب له د عالمی تعلیمي ادارې مطابق تیرو دیر شکالو کې د بسیار خوراکي پیداوار له سببه او خلکو ته په لوی مقدار کې د دې د رسیدو له برکته مخ په ترقی ملکونو کې د کم غذاییت د خوراک له وجې د کمزوري صحتونو د خلکو تناسب 40% نه 45% ته راغورځېدلی دی. په دې لړ کې د ټولو نه لویه مسله دا ده چې په دنیا کې ډیر خلک نن هم یا خو د کافي خوراک د خرید توان نه لري یا پیدا کولی نه شي. بې شکه چې نهره د نیستۍ نتیجه ده. د دنیا په ډیرو ملکونو کې د بلوګو توندو یو وجه دغو ملکونو کې د اولسي تحفظ د بندوبست نشتوالی هم دی. ځکه چې په ډیرو ملکونو کې ښځې اگر که سړو سره سمې کر کرونده او لو لور کوي، خو د تربیت قرضو او د ځمکو اخیستو اسانۍ ورته اصیلې نه وي. جنګونه د حکمرانۍ داسې نظام چې زراعت باندې د سرمایه کارۍ ډاډګیرنه پکې نه کیږي، د ځمکو صحیح سنبالښت نه کول، د تعلیم نشتوالی، د قدرتی آفتونو د لاسه د وړو زمیندارو در په در کیدل او اقتصادي او مالی مشکلات دا ټول هغه وجوهات دي چې خلک د نهرې کندې ته ورغورځي. تیرو لسو کالو کې په عالمی سطح د ولګو تندو د غربت د خاتمې په لوري ډېر زړه پورې اقدامات شوي دي. په دې لړ کې د نړیوالو او ګڼقامي د ادارو، فاونډیشنونو، این جی اوز او حکومتونو کردار د ستاینې وړ دی چې امریکا هم پکې شامله ده. خو نن د ولګې او د نهرې په باب له د عالمی ورځې د نمانځلو په موقع موږ له دا وخت په دنیا کې ولګو تندو سره مخ هغه کروڑونه خلک هیرول نه دي پکار چې د کم خوراک مسلې سره مخ دي. موږ ته هغې مقام ته د رسیدو دپاره لا ډیر مزل په سر پروت دی، چرته چې به موږ ښه ډاډه ویلی شو چې نن